السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د کمیسیون په یو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمیسیون دی په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړ مورز د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تېرو شلو کلونو ته ستنی شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بېرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي، زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
icha tamana kawala la tournament makhke chi afghanistan aw hind la final patishi zakachi afghanistan aw hind دواړه ټیمونه دي. په تیره بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو، هم په دوبی او هم په شارجه کې، نو هیڅ ادا ته منه کول چې موږ دې ونه وسو. افغانستان خپل دویم لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللی. افغانستان یو سلو درش منډي هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو بنسټو د ملګرو ملتو د بشری حقوقو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشری سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
mukla arupaye tulani awlunur hewadunu tsakha ghoxtane ko che ba atira qawi hallara paida kri so haga kasan che handawz pa afghanistan ki jinayat kawi da qanun mangula ta waspari.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیګانه لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ اوس وایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اسف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درځي، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتما بغدا سزا ویني او لوبه کېنول کېږي. اسف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ د یو محصل یو اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم، سمپاتیک پر سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون نه پیو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونو ویلي دمګړی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو راپورتر او ټیم یې ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشری حقوقو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولای. په دې اړه پام وکړئ. د فیروزی عزیزی ریپورت.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنی د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤلې هی دربار ازادي راډیو ته وویل:
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights.
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځانګړي راپور ګونکي ریچارډ بینټ خدند ترسره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشري کوي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډېر قوي حل لاره پیدا کړي، سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسویو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي، د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکي کې پرې قانوني اجرات پالیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینا پر سری جاز نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره په نه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغې میرمنې باندې چې یو اته کلن ماشومه مرسره و ډزې کړې وي او له سیمې تښتېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ښځه تېره ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په موخه وستل سوې او وژل سوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشوم هم ورسره و خو هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل سوي وو.
دا ښځه وستل سوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له ننه اووه اته لس کاله مخکې بدۍ سوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې اووه اته نفره نور هم وژل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نو موړی زیاتوی وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ وسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپورته د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولې. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي و، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخو ډب رامنځته شوه. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلو مور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملاند رپورت ته.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوه. دوی د لوبغالي په شوکیو یو بل ولي او یو بل تسپکي سپوږی وایي. د لوبې ته یو شمېر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکي سپوري ویل کېدي، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه له نږدې ننداره کول ازادي راډیو ته ویل،
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بدبد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړل، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله، څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دوه درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستانی مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي اسف علی لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخواني لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولې دي، او دایر د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله او آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وښيي او آصف علي ته دې سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر ځل کوم غوښته ته هم په نړیوال جام کې چې خپل بیټ د ټوپک په انداز نیولای وو، یو د کرکټ د ټګر یو ناوړه عمل، او دغه بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا ته تمه وه.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا نه ښایي. د دې لپاره یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو، پاکستانی پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په نولسم اور کې کله چې د افغان توپچونکي فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړی پورې واهه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه، او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي یې د دومره ښې لوبې له امله ستایلي، او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. دا پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر یې له خپلو لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټویټر لیکلی، کرکټ یوه ورزشي لوبه ده او لوبه بالاخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبې ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دي ډېر جدي کیږي ورته نه. دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام ځکه شو چې په لوبغالي یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیر بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیښه د هغوی ترمنځ شو تر هغه وروسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخوډابې کړی دی. په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبو باندې مو د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
فکر وکړي بیګا یو داسې حیجاني لوبه وه. سر کې چې موږ پای لوبه داسې کارل چې ګواکې موږ ډېرې منډو شپېتو پر شت سره لاړ شو. خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم، ځکه وه که هغوی بایللی وای دا چانس وو چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو. او موږ خو په دې لوبه بایللو سره بېشاکه په ووتلو، سرهندې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. او کله چې اصول نه هیڅمن له اصول او ډیر هدف سو د فکر نه کوم چې چارې د فکر کو چې افغانستان بلران دي دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ فایل ډیر خو سو د موږ تو په چون کو په ځل حق مخې سره د برازه مسوزا وو. ورسته چې وګورئ د ریډل رضوان هم منډ نه کولای د راشد له خوانه وسوځي.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاهه یې که دغه وشاربه چې څه به کېږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړي توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري. کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوزول کېږي یا سوځي نو دی خپله خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. د خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د ایس ای سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاری چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاری. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي. خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي سپلی.
او د نندارچان ترمن چې څه خوده بو شو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بل اخره
نه نندارچان خدا شي دي چې یو ډېر خپلواک دي. یو کولای شي حتی لوغاړو تم ځینې وخت د سوي دي زړه رسولې هغه مسولیت څه کومې سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاره چې نن ماخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي، څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګې هم نه سوځيږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه طرفه ولې شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې هغوی بشپږیږي او دغه میچ دی وګټي هیڅ هم داسې فکر نه کوي. افغانستان هر چا دا رقم سرخوګۍ جوړولی شي ان شاء الله تعالی. دا هدف کیږي چې موږ باید لوبه وګټو. که موږ ته مهمه یې او کنی موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د افشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منزوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانو کې ویلي چې د 4.5 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا به په ترګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیاوې لاخه کړي. پامیر ساحل د رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګه د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټوئیټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د F-14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منظوره کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکاري ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیقنامه ورکړي او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم له دې اقدام خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او آلاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقې له مخې به د امریکا حکومت د پاکستان F-14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیونه ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد په روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان F-14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم ښه شي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د F-14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1981 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږدیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 F-14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 450 میلیونه ډالر ورکړي ول هغه یې وروسپارل. البته د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگتن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د F-14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږدیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو میدان وردکو ته. هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راهیسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څانګې یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس په توګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتو لسوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څانګې ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاش دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي. نو د دغه واجه د حرکت پرې داړه نه لیدي، دا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري. په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کړه د عصبي سیستم په هیڅ پرې.
صابر دغ راز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګانی هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
پدې سربېره ما نورې 50 اختراګانې هم کړې دي چې په هغه کې سالوخت دانې مکمل دي او لاس دانې د اقتصادي مشکلات له امله په نیمای کې پاتې.
لږې سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو اړخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یم د میخنه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې ماشینې والی جوړ کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې وخت کې را رسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یوه انګیزه داشتیم، یوه آرزو داشتیم، یوه امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډېر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ
بی سواد پاتې شو.
بیسال پیشکه بی سواد مانین ما یاسنا بیا چې تازه د خوندې ووم ټولګي ته لار مونډلې له طالبانو غوړي چې دوی ته د خوندې دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوندې دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د خوندې دروازې بیا پرانیستل شي.
لزده پلو څه خاطر شپږم ټولګي پورته د خزینه اوس د کوونکو به برخې کېدو د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دخترکای که صنف 6 هستند په وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسې او ناهیلې دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فعلا روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون زینا زده کوونکې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینا زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو تر څنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي. چا قلقې که دارن اینا به دور نه بانن.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 شپیتم کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په څوارلسمه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1988 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډېرې زیاتې څېړنې وکړي. دوی ویلي د همګړې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو رپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومې دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعت نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوی لس تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به ورشو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخي خزو خبرونه ته خرغلی. د ګڼو میرمنو په وینا په تیره 40 کلنه دوره کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د دوی له لاسته راوړنو سره سره ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ خلاص و. میرمنې خپلو دندو ته تلې. یو شمېر ښځې په سوداګرۍ او نورو خصوصي دفترونو کې په خپلو شخصي کارونو بوختې وې. له دې لارې څخه باید د خپلې کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعالو ښځو باید د نورو میرمنو ستونزې اوریدلې، بیا به یې تر مسؤولو کسانو رسولې. په بیلابیلو غونډو کې به یې ښځو ته د هغو د حقونو په هکله معلومات ورکول. خو نن سبا د ګوتو په شمېر میرمنې رسمي او غیر رسمي داندې لري. مدني فعالین هم د پخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسي جرګې پخوانی غړي او پارلماني مشاوره، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته سره کوي. میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلي. مننه
تاسو زم خپلواک راځو ټول اوریدونکو ته
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوري دوره کې د دوی په لاسته راوړنې خبرې کوو، مخکې تر دې چې خپلې خبرونې ته ور وګرځو او بحث ورباندې وکړو، تاسو په خپله دغه مدني حقونه راته تشریح کړئ، ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په هکله بېلابېل تعریفونه لري.
من نه ډېره زیاته مدني حقونه هغه حقونه دي چې خلک یې د خپلو د حقونو لاسته راوړنې خاطر باندې مختلف فعالیتونه کوي. مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعاتو لرنه د مبارزه کوي. مثلا د ازادۍ بیان چې یو رکن یا اساس د ډیموکراسۍ دی، د هغې د لارې د خپلواک رسنۍ قانوني سطحه په نړیواله سطحه جوړوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوا نوي دوی اپوزیشنونه تیاروي. مدني حقونو د لرنه یعنې سیاسی احزاب هم مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په کې مثلا خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د مشخصو اهدافو لپاره مظاهرې وکړي، د مظاهرو له لارې نقل غوښتنې وغواړي، دوی اعتصاب وکړي، د اعتصاب د لارې هغه کوم کوم حقونه چې دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شوي، د قانون د مخه بندیز پینې وي او ټولنه نام نه نیسي، د ټولنې نام خراب نه کیږي، کول شي چې خپل مبارزو ته دوام ورکړي.
میرمن خوګیانې، اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې دغه حقونه تاسو یاد کړل، دا په څه وضعیت کې دي؟
زه به اول په دې رڼا واچوم چې مثلا کله چې د طالبانو لومړنۍ واکمني ختم شوه او د هغې نه وروسته په دې شلو کالو کښې مثلا ښځو کمې لاسته راوړنې لرلې، کمې زمینې ورته مساعد وي چې فعالیت وکړي د لیکوال د خوانه په ملي سطحه د اساسي قانون د مخالفانو په دې باندې لږ رڼا واچوم چې د هغې نه موقع وګور چې مثلا د دوی فعالیتونه څومره محدود شوي دي او څومره کولی شي چې دوی فعالیت وکړي. پوهېږو مثلا چې کله اساسي قانون جوړېږي دلته په دولتي چوکاټ کښې ځانګړې ادارې او واحدونه جوړېږي د ښځو د حقوقو د ملاتړ دپاره او د دوی د پرمختګ دپاره، لکه د ښځو وزارت چې د مخکې د هغې نه هم د طالبان کار نه و او وروسته د هغې نه مثلا د بشري حقونو خپلواک کمیشن جوړ شو چې په دې کښې فقط یوه برخه یې یعنې په منظم شکل د ښځو دپاره یې فعالیت کولو، همدارنګه یو عالي کمیشن جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تریخوالي کمیشن و. نو دا هغه له لاسته راوړنې دي چې مثلا خپله موږ په اساسي قانون کښې د دغه شیانو تشکیل منظور شوی و چې د هغې نه دا جوړ شو. او د دې تر څنګ موږ ولیدو چې په محاکمو کښې موږ ولیدو چې مخکې موږ فامیلي محکمې نه لرلې، اوس هم په هر زون کښې یعنې او په مرکز کښې موږ فامیلي محکمې لرلې او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د محکمې د منې محکمې جوړ شوې. همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کښې په ځانګړو واحدونو کښې مثلا د ښځو د فعالیت دپاره زمینه برابر شوه چې د ښځو قضایه او ترسیلګي وکړي او د هغو نه ملاتړ وکړي. د اساسي قانون په اساس باندې موږ تاسو ولیدل چې مثلا په سیاسي ډګر کښې یوه خاصه کوټه مثلا د ښځو دپاره په نظر کښې ونیول شوه یا سهم ونیول شوه، هغه هم د مثبت توپیر په اساس باندې چې دوی وکولی شي چې مثلا پارلمان ته لاره پیدا کړي مشخصه پېښه دي، همدارقم مشرانو جرګې ته په انتصابي شکل او په انتخابي شکل، همدارنګه مثلا په ولایتي شورا ته موږ ولیدل چې په یو مشخص سهم باندې ښځو حق پوه شو چې ښځو مبارزه وکړي لاره پیدا کړي. ځکه تاسو ته معلومه وه چې یو خو د افغانستان ټولنه د سید مرد سالار ټولنه وه، د سړي واقعي پکښې ډېره وه او بل مافیا ډلې ډېرې قوي شوي په هغې وخت کښې جنګ سالارت ډېر و، یعنې په دو کښې ښځې لپاره مبارزه کول ډېر سخت کار و. دې خاطر باندې همدغه د اساسي قانون برکت و چې لپاره یو مثبت توپیر په نظر کښې نیولی و، وکولی شو چې مثلا دغې په سیاسي ډګر کښې دوی دغه ځان ته لاره پیدا کړي. غیر د هغې نه مثلا دوی په کابینه کښې ډېرې تیریزي پوسټونه مثلا خپل کړه، حتی په محاکمو کښې ډېرې لوړ ښځې مقرر شوې. نو دو نور حقونه خوندي و لکه د روغتیا حق و، موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کښې ډېرې زیات روغتیایي مرکزونه جوړ شو.
په دې باندې خبرې کوو چې وروستي یوه کال کښې کومې لاسته راوړنې ستاسو یادې کړلې، په څه ډول حالات کښې دي هغه په غټو ټکو کښې راته ووایه.
سیاسي لحاظ خو صفر دي، صفر په دې معنا چې تاسو ولیدل چې کله جرګه دایرېږي دا چې د ښځو حضور بالکل پکښې نه شته، حتی د ښځو په نماینده هغې باندې چا یوه خبره ونه کړه. نو دا یوه موضوع او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان شته نه د ښځو حضور په سیاسي عذاب کښې شته، نه مثلا دوی کولی شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ دوی وغواړي. موږ ولیدل چې مظاهرې په کابل کښې وشوې، ښځې توهین شوې، تهدید شوې، بندۍ شوې، توقیف شوې او همدارقم مثلا د بیان ازادي دوی دپاره نه شته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي. یعنې په دې لحاظ خو بالکل صفر دي او مثلا